امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درانو اوریدونکو السلام علیکم، زه ناشا باشنایم. دوم پښتو خپرونه اوریدو ته ستړي مشته سویمه. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، رپورټونه او ورپسې د آشنا سپورتس ونیزه خپرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان حکومت وایي په تیرو دوو اونیو کې د 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د حزب اسلامي هیئت د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی. ایران د اټومي چارو یو ساینس پو چې استخباراتي معلومات امریکا ته ورکړي وو، په دې تور اقدام کړی دی. او په برازیل کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د روسي پر روسي لوبغاړو بندیز ولګاوه.
درانو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. آیا په رښتیا په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د ژوند ارزښت تر سپین پوستو کم دی؟ د 2014 کال د اولمپیک سیالۍ په رسمي ډول د جمعې په ورځ د اګست 15مه د ریو ډی جنیرو د مارکینا په لوبغاړي کې پیل شولې. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. رپورټونه وروسته اوري. اوس درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت وایي په تیرو دوو اونیو کې په نونس ولایتونو کې د 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې دغه کسان د نامنۍ او طبیعي پیښو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت ویاند عمر محمدي نن د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر بې ځایه سوي کورنۍ د کندوز، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې بې ځایه سوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا ژغت ویل چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې به په هلمند کې پراخ عملیات ترسره شي او دغه ولایت امنیت او د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته پلانونه جوړ کړي دي. جنرال وزیر هلمند ته د زیات شمیر مجهز بهراني ویل چې مجهز بهراني وسلوال راغلي دي چې حتی په پښتو او دری ژبو خبرې نشي کولی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه وسلوالو زیات یې پنجابیان دي او د ډیورن کرښې هغې غاړې ته په میاشتو کې روزل شوی او تجهیز شوی دی. وزیر وویل
په ډیر تعداد ورسره پنجابیانو د خط ناغي خو خلک دي. د دې ترڅنګ دویمه درجه باندې چې ډیر دي هغه عربان دي، د هغې نه وروسته چې په ډیر تعداد باندې دي هغه چچنیان دي، او هغې نه وروسته ازبکان او تاجکان دي، او په آخرو کې غوریان هم زموږ د مخالفینو سره یو ځای جګړه کوي.
د حزب اسلامي هیئت د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د سولې اړې شورا ویلي چې ډیر ژر به د سولې مذاکرات پیل شي. د حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې څو میاشتې مخکې پیل شوې، خو یو نیمه میاشت کېږي چې د خبرې ځنډیدلې دي. د سوریې د ادلب ښار چې کنټرول د درو اونیو راسي د حکومت په لاس کې و، د حکومت او مخالفینو ترمنځ سخت جنگ پرې روان ده. د مخالفینو یې د حکومت کنټرول اوس مات کړی او د بشار الاسد د حکومت وفادار ځواکونو ته مهمه پوځي ضربه ورکړي. د حکومت مخالفینو چې پکښې د لیوانټ فتح فرنټ چې په سوریه کې د القاعده پخوانۍ څانګه ده، د حکومت تر کنټرول لاندو سیمو ته ورنوتی او د حکومت ځواکونه د پوځي پونځي او نور مرکزونو څخه ایستلي دي. د لبنان د حزب الله ډله چې د سوریه د ځواکونو تر څنګ د مخالفینو سره جنګیږي، د رسنیو څانګې د ادلب په شار په ځینو برخو د یغانو پوځي پرمختګ منل دي. په ادلب کې 2.5 لک کسان اوسیږي. په برتانیا کې میشته د سوریې د څار یوې په خپلواکې ډلې ویل دي چې د سوریې په 15 کلن جنگ کې د یغانو دغه پرمختګ تر ټولو مهم دی. ایران نن تایید کړه چې یو ایرانی ساینس پوه د امریکا متحداراتو ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه استخباراتي معلومات ورکړي او هغه اعدام کړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس سرنا لیکلي چې د ایران قضایي محکمې ویاند غلام حسین محسنی ایجابي دا تایید کړي چې شهرام امیری اعدام شوی دی. شهرام امیری د ایران د اټومي چارو ساینس پو و او د امریکا دپاره د جاسوسۍ تور پرې لګول شوی و، او کله چې ایران ته ستانه سو نو هغه وخت یې بیا لا درکه شوی و. سپینې ماړی د امریکا د باندې د تروریستانو پر ضد د ډرون د الوتکو د استعمال په اړه د پالیسۍ سند خپور کړی دی. په دغه سند کې چې درې کاله کېږي امریکایي د ملکیانو د وژل کېدو او د اجتماعي بریدونو د مخنیوي لارښوونې پکې شامل دي. نور تفصیل جعفر خان راکوي.
په سند کې راغلی چې امریکا باید دا وړتیا وساتي چې په چټکۍ سره د ډرون او یا د نورو طریقو څخه د تروریستانو په خلاف استفاده وکړي. دغه سند چې د جمهور ریاست د پالیسۍ د لارښود په نامه یادیږي په 1300 پاڼو کې خپور شوی دی. په سند کې راغلی چې امریکا د جګړې د ډګر د باندې یوازې په هغه صورت کې په مستقیمه توګه اقدام کولای شي چې ښه ثابت شي چې تروریستان موجود دي او په برید کې د ملکیانو د وژلو او یا ژوبل کېدو احتمال نه وي. شپږ میاشتې مخکې د امریکا یوې فدرالي محکمې د امریکا حکومت ته امر وکړ چې د پالیسۍ دغه سند خپور کړي. د امریکا حکومت ویلي وو چې په پاکستان، افغانستان او یمن کې بي پيلوټ الوتکې د سختدریزو وسلوالو ډلو په خلاف جګړه کې ډېر مهم رول لري. یو میاشت مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د جنوري د میاشتې راهیسې د ډرون د الوتکو او په نورو بریدونو کې د 1400 او 1400 ترمنځ ملکیان هم وژل شوي دي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
د فلپین جمهور رئیس د یو سل پنځوسو هغه قاضیانو، شاروالانو، د پارلمان غړو او پوځي چارواکو نومونه خپره کړي دي چې له دله کوله د مخدره موادو په کاروبار کې شکیل دي. جمهور رئیس روډریګو ډیویټری پولیس کې شامل د ټولو کسانو د وسلو لرلو جوازنامې هم لغوه کړي او هغه ته ویلي چې په څلور ساعتونو یعنی د دوشنبه تر ورځې پورې دي ځانونه چارواکو ته د تحقیقات لپاره وسپاري چې د هغو نومونه د لیست څخه وایستل شي. جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا جنوبي ایالت نیو همشایر ته سفر کړی او د وندم په سیمه کې په یو شونځي کې په یو غونډه کې ګډون کړی دی. هغه د غونډې پر مهال په خپلې ډیموکراتي سیالي هیلری کلینټن باندې انتقاد وکړ او هغه روحي ناروغ وبلله. هغه وویل چې هیلری کلینټن بالکل لیونۍ ده او فکری توازن نه لري. او نن د برازیل د ریو ډی جنیرو په ښار کې د 2018 کال د اولمپیک د دوبی د لوبو دوهم ورځ پیل شو او مهم او تازه خبر نن دا ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د روسیې د پیرا اولمپیک په لوبغاړو باندې د مخدره موادو د استعمال لوجې بندیز ولګو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په امریکا کې یو مهم او جدي بحث په دې دی چې آیا پر اختیار په دې هیواد کې د تور پوستو امریکایانو د ژوند ارزښت تر سپین پوستو کم دی؟ د کارل پیرسن د رپورت په پرسن بنسټ د عامه روغتیا د چارو کارپوهان وایي په دې برخه کې د کافي مستند شواهد او موثق ارقامو د محدودیت له کبله خی همداسې هم وي. د دې لپاره چې د پولیسو په لاس د مرګ شوبله مخاوني ول شي، د وسلو کنټرول ته هم باید په هواد کې د نورو روغتیايي خطراتو په شان د اساسي ګواخ په سرګه وکتل شي. نور تفصیل پر رپورت کې اورو.
د ټاکنو له شور نه ډک موسم دی. زه ویریږم چې په دغه ټاکنو کې به درغلي وشي. زه رښتیا وایم
او هر خواته پر حکومت بي باوري موجوده ده. په حقیقت کې همدا ډیموکراسي ده.
اټس سکان
او دا د مارګریټ جرګنسن وظیفه ده چې باید هر رایا وشمیرل شي.
هغه څوک چې وایي د ټاکنو په سیستم کې درغلي ده، خایي د ټاکنو له کوم مامور سره هیڅ وخت نه وي تیر کړی.
جرګنسن وایي د ټاکنو مسولین د درغلیو د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. د دوړو سیاسي ګوندونو څارونکو کولای شي چې د رایا چونې له هر مرکز نه لیدنه وکړي. د رایا چولو هغه ماشينونه اوس تر واج مندلو په حال کې دي چې الکترونیکی او کاغذي اسناد ساتي. کچارواکي د ناسم کار په اړه شک ولري نو کولای شي چې اسناد مقایسه کړي، خو ټول سیمه دا ماشينونه نه لري. همدارس چارواکي د ټاکنو له تصدیق کولو نه مخکې د انتخاباتي حوزو تصادفي پلټنه کوي.
موږ د خلکو شمیر د رایې د پاڼو له شمیر سره مقایسه کوو. بیا د بیلابیلو کاندیدانو لپاره ثبت شوی رایې د رایو د کاغذي پاڼو سره مقایسه کوو.
رایې ورکونکي د رایو د پاڼو له ترلاسه کولو نه مخکې باید ځانونه معرفي کړي. جمهوری غوښتونکو د هویت د تثبیت لپاره پر سختو مقرراتو ټینګار کړی دی. خو سږ کال د ځینو ایالتونو هغه قوانین چې د اقلیتونو لږ عاید لرونکو او زیات عمر رایا چونکو لپاره غیر عادلانه وو لغوه شوي. د رایا چونکو د اسنادو ثبت او رجستر کول یو کال وخت نیسي.
موږ هر میاشت په 1500 اسنادو کار کوو، نو دا څه نه ده چې موږ په کال کې یوازې دوه ورځې کار کوو.